سپام.
د ناروې د کډوالو شورا په افغانستان کې 400 او بیا ښځینه کارکوونکي درلودي چې ټولې اوس په کور ناستې دي. یان اګلند وایي د دغو ښځو له کار پرته د ماموریت دوام ورته ستونزمن دی، ځکه چې له افغاني دود سره سم یوازې ښځې کولی شي د اړمنو میرمنو لاسنیوی وکړي. هغه زیاته کړه په تیرو 20 کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې فعالیت کړی او په خبره یې طالبان د دوی د بنسټ له فعالیتونو سره بلد دي. دلته په دې اړه د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ته بلنه ورکړې ده. نور میلمانه هم چې کله راسره په خبرونه کې وصل شو تاسو ته به یې معرفي کړم. اغلی کړوخیل، خبرونه ته ښه راغلی. څه فکر کوئ چې د طالبانو دننه دغه خبرې څرنګه کیږي چې د طالبانو مشر فرمان صادروي چې نجونې دې پوهنتون ته نه ځي، خو د طالبانو ځین وزیران بیا له نړیوالو مرستندویانو سره داسې خبرې کوي چې دوی له دې پریکړې سره مخالف دي؟
سلامونه. باید ووایم چې په دې کې شک نشته چې په د طالبانو په حاکمیت کې څو تنه افراطي شیخان دی چې غوی مطلق د ښځو د محدود کولو او د هغوی د ښوونځیو او د پوهنتون د تک مخالف کسان دي. هغه برداشت چې دوی خپله له اسلام لري، هغه رقم چې دوی فکر کوي چې ښځه د حق نه لري او دا باید په کور کې اوسیږي، صرف د کور د کارونو په خاطر باندې. باقی پاتې شو هغه د طالب باقی مشران په دوه دلیله دوی سره موافق نه دي او تشویش لري او ویره لري. لومړی دا خو شاید دوی خپله هم بوس په مختلفو ممالکو کې اوسیږي، د دوی کورنۍ مثلا بوس مرمنې یا نجونې ښوونځیو ته ځي یا پوهنتونونو ته ځي درس وایي، ځکه چې دوی په خپل فامیل کې دغه تحول راغلی له نورو دنیا څخه زده کړي، که په عربي ملکونو کې دي که په پاکستان کې دي. دوه مسله چې دوی ورنه جدن تشویش لري، هغه دا ده چې تر اوسه پورې نړیوالو دوی په رسمیت نه دي پېژندلي او د خپل د بقا او د دوام په خاطر دوی واقعا د دې پرېکړې سره جدن مخالف دي. اما چون د دوی دومره خودکامه او دیکتاتوره سیستم دی چې مګر تاسو شاهد یو چې عباس ستانکسي په ډېر جدیت باندې وویل چې طالبان او زموږ رهبران نه پیغمبران دي او نه صحابه دي، هغه پریکړه چې خلاف د شریعت وي دغه منل واجب نه دی، ضرور نه چې هغه موږ یې ومنو. نو زه فکر کوم چې دا یو جرأت وکړه او امیدوار یم چې په دې کې باقي هم دا جرأت وکړي.
اخلي کړخیل، مننه. د عباس ستانکسي هم دا څرګندونې به سره واورو.
لا تحرم مسلمان حق لي أطول ما يكرام ناسي في وغزاكي وفي أصفات باندي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى صحابة لي يجيب إخوان أطول أكثر التقوم النامكي أقابل الشيء شريور بلي يقول نور من قلت واجه ريور تزنواتش الصحابة إشتراب تزنوات تزنواتش كلا تبير ترازي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تواي تداخل قاموس من اللي تريد قمانا ونمال بدشا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك وتواي تدا خسو تداس دا كارونك كم کله دا تر کابه ته مریو په دې ورکې څه دي بدینه مطلب دا دی چې عوامل چې دي هغه عوامل چې باندې واجب دي چې د شریعت مطابق که د شریعت د خلاف د دې بیا وجوب نه سړی کولی شي او ازادي د بیان یوازنۍ ازادي د بیان چې دغه په اسلام کې د بل چې نهسته. یو څوک یو عربي یو صحابي په مسجد ابراهیمي کې راځيږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې یو عمره که ته سیخ نه دې به دې نه ځې پوڅکا یا دې تورې پوڅکا به دې سیخ چې دې نه نوې ازادي چې را نن څو د دنیا کوم واقدار ته څوک دا خبر کولی شي که هر واقدار ته دا خبر وکړي په دې تاسو باندې بندي کې وبني او یو بل ته حضرت مرګ به دې ورسي.
اغلی کړوخیل، لکه څنګه چې شاخل ستانکسي دا خبره وکړه چې دا ازادي بیان دی، بیان هم شته او مثال هم ورکړ، نو چې داسې خبرې وي ولی د بیان د ازادي او د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم مخه خلک نیسي؟ که څه هم مخکې تاسو یو څه توضیح کړه چې ځینې سخت دریزه کسان دي، خو دغه سخت دریزه کسان بیا بیرته په همدغو متونو په همدغو روایتونو استدلال کوي چې دوی څرنګه اسلام خوړي.
نا چې دې په داسه روایتو په ضعیفو په روایتو باندې استدلال کوي چې هغه اکثر لپاره قابل دی قبول نه ده او چرته سدوی درس ولای چرته سدوی ذهنیت سازی شوی دی چرته سدوی متاثر د دزینو غول پر پدی باندې بیگانه سی پوسی سی پدی مساله کې د پردیشا څومره یو خبیثه سیاست د همسایه ملکونو کې نغښته ده. په سمن کې دوی به فکر نه کوم چې په هغه اندازه باسواد او بافهمه کسان وي چې واقعا دوی واقعي اسلام ته مخه کړي. دوی متاثر له خپل هغه منفي دودو رواجونو او هغه فکر او هغه محیط کې چې دوی لوی شوي دي یا دوی په تماس کې د هغه نه شدید متاثره دي. نو دې خاطره باید دا موږ درک کړو چې په هغه رقم چې دوی ځان ته عالم وایي او په ځان باندې د علماو نومیښه دي دا ضرور نه چې دوی واقعا عالمان وي. او یا دوی له هغه متون نه دوی متاثره دي چې باید متاثره نه وای. تاسو ولیدو په هغه کتاب کې چې شیخ حکیم لیکلی دي څنګه یو هندي عالم د یو په ښه شکل استدلال کړی ده او ورته وایي چې مثلا ته اصل هغه رفرنس ورکوي چې د کوم تاو له نظرې نه چې هغه متاثر ده چې حتی ستا برداشت نادرسته ده. نو د دوی هغه برداشت او هغه فهم ډېر په هغه سطحه نه ده چې په هغه واقعي شکل یو حقیقي برداشت ولري. دوی په خپله دنیا کې غرق او په خپل لکه محیطي دودو او رواجونو څخه متاثر کسان دي.
اهل کډوخیل تاسو دوی خبري وکړي، یو مو ویل چې د ځینو کسانو برداشت له اسلامي نظام هم داسې دی، او بل دا خبره تاسو وکړه چې ځینې گاونډي په دې کې لاس لري. د گاونډیانو ګټه به څه وي چې دوی افراط تسوق کوي؟
متاسفانه گاونډي زمونږ همیشه هغه یو خبیثه پالیسی د دومره کاله پلی کړې ده چې فکر کې داسې افراطي ډلې ټپلې وروځي چې هغوی لپاره فقط عقیده او باور مهمتر راته لکه نشنلستي افکارو له خاورې له حبو وطني له هر څه نه ورته باید پورته وي. دومره دوی په سحر او په هغه کې متاثره اوسېږي چې دوی کولی شي دوی په امر باندې جهاد په خپلو ملکونو کې وکړي، په همسایه ملک په کشمیر دي ځایونو کې مجنګ کوي. او په زمن کې طالبان باید په دې باندې پوه شي چې پاکستان هغه وخته دوی ته د دوست په سترګه کتل او سره مرسته کوله کله چې دوی د افغانستان د پخواني حکومت په وړاندې باندې جنګ کول، ځکه چې هغوی لپاره دا مهم ده چې کابل کې یو باسواده او قوي او په ځان باندې بسیا یو حکومت نه وي، بلکې داسې حکومت وي چې ضعیف وي، محتاج وي، دنیا هم په انزوا ته ولي کې افغانستان او فقط پاکستان یوازنی آدرس دی د هر چا دپاره. که هغه بشري مرستې کېږم آدرس باید پاکستان شي، او که هغه کومه سیاسي پرېکړه او تړون هم کېږي باید پاکستان په دې کې واکدار وي. پاکستان غواړي چې همداسې یو نظام وي چې د دوی کنټرول لاندې وي او دوی ته محتاج پاتې شي.
فکر نه کوي که چرته ساسو دا خبره سمه وي، دا به د پاکستان لپاره هم ګرانه تمام شي، ځکه چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه تل دا تشویشونه څرګند کړي دي چې دوی له ترهګرو سره په مشکلاتو کې لاسو ګرېوان دي.
پاکستان کې کومه لوبه سکی دا د پاکستان استخبارات ISI او د غوی فوجي جنرالان دي چې متاسفانه پاکستان لسترو امنیتی ستونزو سره، عمل سیاسی او علمه اقتصادی ستونزو سره کړي. دوی همیشه خارجي پالیسی تین کونکی او لیکونکی دوی دی خصوصا په منطقه کې. نو دا د جنرالان هغه د هغوی دومره په ځان باندې به تکی او مغرور دي فکر کولی شي چې هر ډول افراطیات او هر څه کوي دي دوی دا لوبه دوی له کنټرول څخه نشي بهر کیدلی، ځکه دوی مختلف لارې چارې لري په اخر ورځ کې دوی ته محتاج دي، دوی حمایت ته محتاج وي. اما افغانستان همیشه ورته ویلي چې کومه لوبه چې تا شروع کړې آخر که باید دی لوبه اور به ستا لمن ته رسېږي، او امیدواره ما چې دوی په دې باندې پوه شوي او ټي ټي پي چې بدون شک د دوی په ایجادولو کې دوی رول درلودی، څنګه د افغانستان کې د حکومت ضد ډلو ټپلو سره همکاره پاتې شي. اما نن ځینې کسان شته په ټي ټي پي کې چې نور زیات فرمایش د پاکستان نشي منلی، او دوی هم د اوسني حاکمیت د طالبان څخه متاثره شوي او فکر کوي چې دوی هم کولی شي چې مخ ته ولاړ شي. نو هغه څه چې دوی کرلي انشاءالله دوی به هم وریږي.
مننه ازادي په چپو کې پروګرام د احمد شبریم ستاسو کوربه په دې خبرونه کې مملمانه دي شینکی کړوخیل او د سیاسي چارو کټون کې صدیق منصور انصاری د ټلیفون له لارې را سره وصل شو. دا خبرونه تاسو په فیسبوک کې په مستقیم ډول کتلی شئ. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
اخلي کړوخیل که ستاسو هم دی باسته چې مخکې تر دې اعلان مو وکړ چې پاکستانی جنرالان ستاسو له ادا سره سم خپل بهرنی سیاست چلوي په سیمه او په منطقه کې، وروستي راپورونو ته که وګورو د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی سره له دې چې تازه د سیلاب ځپلو لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړي دي، خو کوم راپور چې پرون ما ولوست په هغه کې لیکلي دي چې د شاوخوا لس میلیارده ډالر د پاکستان درد نه دوا کوي، ممکن په موقتي ډول باندې د پاکستاني روپیو ارزښت د ډالر په مقابل کې وساتي، خو دا لږ پیسې دي او بل دا پیسې چې تر څو پورې پاکستان ته رسیږي هم یو څه وخت غواړي، لکه څرنګه چې یو وخت له افغانستان سره د جمهوریت تر سقوط مخکې چې هغه وخت تاسو په ولسي جرګه کې وي او فکر کوم که په کاناډا کې مو سفیر وي، په هغه وخت کې چې له افغانستان سره څه باندې 13 میلیارد ډالر مرستې وشوې، ډېرې مرستې د نظام تر سقوط پورې له افغانستان ته نه وې سپارل شوې. په دغسې خراب اقتصادي وضعیت کې که له تاسو دا پوښتنه وکم، آیا نظامیان کولی شته چې بهرنی سیاست د پاکستان مخته یوسي؟
متاسفانه پاکستان اغلیر ارزانترین سرمایه گذاری دمدق دی ذهنیتون و بدلون همدغس مدرسه لکه ده حقانی مدرسه و دنور مدرسه دی چه اوگوی خپل کار کرده دی اوست دوی خپل دست کسان روزلی چه اوگوی خپل یا درد سر دی افغانستان داده او دوی کولی شه چه پا مفت مشور رو بانی ده سیاست نن تاس ندا محمد ندیمو گوری ده چسی کوی ای واقعا دی په یو مملکت کې د لوړو زده کړو یو وزیر هم دا شانته وي؟ ای فکر کوئ په د شیخ حکیم غوندې یو کس کولی چې د یو مملکت قضي و قضات اوسیږي؟ نو زما یا خالد حنفي دوی داسې کسان دې مملکت ته روزلی دي او ذهنیت یې ورکړی چې نور دوی ضرورت نه لري چې په دې باندې کوم نور سرمایه ګذاري وکړي. دوی خپل یو ستر ګواښ ده، دوی خپله د طالبانو حاکمیت یو ستر ګواښ دی، ملت خو در بدره کړ، نو دا د خپله د طالبانو د دوام او د حاکمیت لپاره دوی هغه ده. ستاسو د ښاغلي ستانکزي هغه خبرې او هغه احساسات او هغه هغه وګوري چې څومره دی په خپله عصباني دی چې دوی په خپله چې دوی د ټیم د ورته حوصله نه کوي، تاسو نو فکر وکړئ چې نور ملت به دې کس لپاره څنګه حوصله ولري.
مننه شغلی انصاری، صدیق منصور انصاری هم را سره وصل شو د ټلیفون لاره دی. انصاری سپ خبرونه ته شرغلی ک دا خبره که هم اغلی کړو خیل و چېړل، خو کله تاسو یې پښتنه وکم د طالبانو یو مهم مشر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی چې دا خبره کوي چې هغه عوامر په سړی واجب دی چې د شریعت مطابق وي، خو که چېرته د شریعت مطابق نه وي هغه د هغه وجوب نشته. څه فکر کوي چې آیا دا د طالبانو دننه د اختلافاتو څرګندونه کوي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس ستاسو غلی کروخیل میلبانو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. لومړی خو د بهرنیو چارو وزارت مخې ته پرونی برید په اړه د افغانستان د ولس د افغانستان ولسي سیاسي جرګې او مدني بنسټونو له ادرسه له ټولو افغانانو سره د خواشینۍ مراتب شریکوو. شهیدانو ته جنت الفردوس او زخمیانو ته عاجله شفا غواړو. د ستر جنایتو چې د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره شو، هغه د شهیدانو تنوي چې لاروي پکې و، عام خلک هم پکې و، د حکومتي ادارو کارکوونکي دغسې زخمیان، دا ډېر خواشینونکي وه او د افغانستان د دښمنانو کاری بولو. هغه څه چې ښاغلی استانکزي پرې بحث وکړو دا د سری بحثونه یو برخه ده د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت نه تر اوسه د هغه د ارشادات او نبی پیغمبر علیه السلام فرمایي سری حدیث شریف دی چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. زه فکر کوم چې ښاغلی کامزی د دغه حدیث شریف تفسیر کړی ده امام ابن باز په فتاوا کې په نورو فتاوا کې په دې برخه کې ډیره شرح ورکړل شوی د مور او پلار حکم په اولاد لازم او واجب دی د غسی د شرعي امیر او د مشر مگر هغه احکام چې د الهي احکام سره په ټکر کې راځي د شرعي پیغمبري احکام سره په ټکر کې راځي بیا علما فرمایي او په فتاوا کې د شرعي حکم منل واجب نه دی. یالته به بیا تاسې د الهو العالمین چې د ټول کائنات واکدار دی هغه فرمان ته مراجعه کوي چې هلته صراحت موجود وي یا د پیغمبر علیه السلام ارشادات ته به مراجعه کوي. نو دا دینه څوک سترګې نه شي پټولی نه حکومتي مسؤلین او مشران او نه هم نور.
نو سوال او بخشه انصاری صاحب محترم سوال هم دا دی چې نو ول سترګې ترې پټې شي.
نو دلته اوس مسائل دي نه پدې پټاو او چې سړی دیر شي او دقیق او ژوره مطالعه علما ته لري شیوخ او مشران لري تر دې پورې ویل شوی که مور او پلار چاته په نورو امورو کې حکم کوي منلې واجب دي مګر که وایي چې مونږ مکوا مسجد ته مزه نیک کار مکوا صدقه مکوا په دې مسایلو کې بیا د هغې حکم نامنظور دی او نه منل کېږي. دغه چې امیر یا دغه چې د ام هم داسې د هغه مسایل چې د خالق د احکامو سره په ټکر کې دي حتی د پیغمبر علیه السلام په وخت کې د خندق په جګړه کې د اسلام د تاریخ یوه ډېره ژوره کیسه ده چې کله د خندق جګړې ته د پیغمبر علیه السلام په مشرۍ مسلمانانو چمتووالی نیوه نو هلته پیغمبر علیه السلام یوه طرحه وړاندې کړه د جګړې د نقشې او پروګرام په اړه. نو دا غلطه یو صحابي ترې پوښتنه وکړه په ډېر احترام سره چې پیغمبره دا الهي واحده او که ستاسو نظر دی هغه ورته وفرمایل چې دا زما نظر دی. نو هغه صحابي وویل چې ستاسو نظر وي نو زه بیا په دې کې د دې یا مخالفت کوم یا په دغې کې بله طرحه لرم. هغه ورته وویل چې ته خپله طرحه وړاندې کړه. کله چې دغه صحابي خپل طرح وړاندې کوي پیغمبر علیه السلام او ټول صحابه کرام دغه صحابي طرح مني او هغه عمل کوي. دغه ډیر مثالونه موږ او تاسو لرو هڅه د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په وخت کې په نورو کې زمونږ د او د ټول عالم اسلام د مسلمانانو خواهش او هیله او خصوصا د مستضعف افغانانو هیله دا ده چې په هغو مسایلو باید کار وشي چې هغه د اله العالمین د فرامینو مطابق وي د اسلامي شریعت په نصوصو کې درج وي او هغه څه وشي چې د افغانانو د مسلمانانو او د دې ټولنې د پرمختګونو د فلاح بقا او د عزت د خوندیتابع سبب کیږي. هغې کې هیڅوک هم څه نشي ویلی. ځینې هغه مسایل چې ستونزې جوړولی شي هم د اسلام په وړاندې په نړیواله کچه ستونزې جوړوي هم په کور دننه مختلف رنګه فقر د افغانستان په ملت تحمیلولی شي. د هغه څه مسایلو نه خو دلته هم الهي احکام شته چې الله جل جلاله ثنو په صراحت حکم کوي چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه د خپل رب لارې ته بلنه وکړه په حکمت او موعظه حسنه سره. مونږ وایو د اسلامي نظام یا د حکومتونو یا د چارواکو کاکه په ټیټه رتبه وي که په لوړه رتبه هر حکم چې کوي هلته باید د اسلام اساساتو
انصاري صاحب محترم دا اوسنۍ دنیا ډیره په سرعت روانه ده. دغه شیبه چې د ازاریب چپو کې پروګرام روان دی او تقریبا له خبرونو سره 15 دقیقې تیرې شوې دي. د دغه پروګرام په ترس کې هم په میلیاردونو ډالر د بانکونو له لارې شکته پورته شوې دي او د میلیاردونو ډالرو قراردادونه شوې دي. دا دنیا ډیره تیزه ده، ډیره ګړندۍ ده. که چیرته موږ په ډیرو وړو منل شویو مسایلو کې دې بحثونو ته راګرځو چې ابن باز څه ویلي دي او یا فرضاً اصلي فتوا څه ده، فکر نه کوي چې ستونزې به مو پسې زیاتې شي او ستونزې به مو کمی شه نه؟
دا دا مسائل دا چې چې دا د ژوند سره تړلي مسائل او موضوعات دي. د ابن باز خبره کوو، دا فتوا دا د ولونه تر لویو مسائلو پورې دا موضوعات د دغه ول دی. هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف اشار هي مسلمانانو ته ویلي، اسلام یو پراخ دین دی چې د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه تر ننه پورې هیڅ دا چیلنج کړی نه دی. نو قرآن عظیم الشان د شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونو له جملې 1500 تر 1600 د احکامو آیاتونه دي چې فرایض د لمانځه، زکات، حج او د روژې او نور او د فقه معاملاتو دا نور 1600 آیاتونه چې دي، دا د علم دي، د ترقی دي، د پرمختګ دي، د حدید او د وسپنې دي چې لا زال خدای جل جلاله شنو فرمایي چې موږ وسپنه نازل کړي چې په دې کې ډیر قوت او د انسانانو لپاره منافع پراته دي. زکه د قران عظیم شان شیخ جان ته وایم، که د حدیث شیخ جان ته وایم، که د دین عالم وایم، که د سان زبادی ته دا پیدا کوم چې په دې وسپنه کې کم قوتونه دي او کم منافع دي د بشریت او د انسانانو د پرمختګ لپاره، چې دا غي په اساس ما ته خدای پاک اشرف المخلوقات ویلي، دا غي په اساس ما ته زه خدای پاک په ځمکه ته خلیفہ را لګلم، ما ته په ملک او جنیات او په ټول مخلوقات شرف راکړي، ما ته کرامت را کړی او په ډیر اعزاز سره فرمایلی چې ولقد کرمنا بنی آدم، په تحقیق سره موږ بنی آدم ته کرامت ورکړی. زه باید د سیرو فی الارض نه چې قرآن عظیم الشان حکم کوي، لکه د مانځه دا اوداسه ده چې تاسو په ځمکه کې وګرځئ، د څه دپاره وګرځئ؟ چې تاسو زده کړئ، چې تاسو وګورئ.
مننه انصاري صاحب، مننه مننه.
او دلته د پښتنو نام د آسایش امکانات مونږ برابر اولای چې مونږ په دې مأمور یو د دنیا د جوړو، د دنیا د خلکو لپاره د اسایي سہولتونو، د فلاح، د بقا، د هغوی د عزت، د خوندي ساتنې. دا یوازې مونږ د مونږ او د اوداسه او د جماعت لپاره نه یو پیدا شوی.
مننه انصاري صاحب، همدغه موضوع ته راځم. د اغلی کډوخیل نظر به واخلم. اغلی کډوخیل، د 55 اسلامي هیوادونو سازمان، د اسلامي همکاریو د سازمان په اعلامیه کې راځي چې د نجونو مکتب په اسلامي اصولو کې مخنیوی ناروا دی او د ښځو نجونو د کار ممانعت هم ناروا دی. نو څرنګه د افغانستان چې ټوله دینی عالمانو واک په لاس کې دی، څرنګه دوی له دې سره مخالفت کوي؟ یو نیم کس لکه عباس ستانکزی پیدا کیږي چې علني خپله خبره اعلان کړي او دا نور غلي دي، او یا د اسلامي هیوادونو دا 55 هیوادونه په بل خوا روان دي او ناسم دي او افغانان په سمه خوا روان دي؟
دا ملکونه دي، وایستي ملکونه چې دي، دي آزاد ملکونه دي، دي مسؤلانه برخورد کوي مسایلو سره، د احساس مسؤلیت وکړي چې کوم څه چې په افغانستان کې دي، د شریعت او د اسلام په نوم باندې کومه جفا او خیانت چې دي ملک سره روان دي، دغه په دې جلسه کې وښودله چې تاسو کوم کړنه کوي دا د اسلام او شریعت سره هیڅ نوه ارتباط نه لري. نو دې خاطره د اسلامي ملکونو دوی نه غوښتنه کوي چې مکاتب هم خلاص کړي او مانع د کار هم د ښځو مه کېږئ. نو هغوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړه په هستې یو مسلمان مملکت، ځکه چې دوی طالبان د اسلام بدنامول په هڅه کې دي. دا د افغانستان لپاره یو د بخښنه غواړم، نه د افغانستان بلکې اسلام ته صدمه رسوله. پاتې شو ستاسو چې په افغانستان کې آلمان دی، که واقعا آلمان وي، آلمان دا رقم ده، آیا په اسلام کې راغلی؟ د اسلام آیا داسې دین دی چې مطلق د ښځو د حقوقو، د ازادیانو، د مشروع حقونو مخالف دی؟ آیا داسې کوم حکم راغلی په قرآن کې چې صرف نارینه ته خطاب شوی خود سر نهی شوی؟ صرف دا عالم څوک دی چې دا ټول شرایط و یا حق و حقوق و مسئولیت صرف نارینه ته متوجه ده؟ دا په کوم آیت کې راغلی دی چې ښځې هغه نه استثنا دي؟
اوبخشئ، ستونزه په دې کې داسې، یعنی داسې وړې واړه موضوعات، واړه په دې معنی باندې سي علني ښکاره بیان شوي موضوعات، لکه د نجونو تعلیم، دا واضح دی په ټول اسلامي هیوادونو کې تعلیم روان دی او پخوا هم تعلیم کېده، او حتی د صدر اسلام په وخت کې هم چې له میرمنو کې کوم آیتونه احادیث روایت شوی دي نو غوی خو تعلیم کړی وسه احادیث روایت ولو حتی ځینې لیکوالی لري په هغه وخت کې نو دا یعنی پدې کې هغه نشته لیکن سوال پدې کې په دغه سي بدیهي موضوعاتو باندې یا علني موضوعاتو باندې بحثونه څه معنی یعنی په افغانستان کې ولې دا موضوع د بحث وړ وي دا سوال مهم دی
ځکه دا مشکل دا ده چې دوی خو اول دوی خپل دومره ستونزې ځان ته جوړ کړي چې اوس دوی ټولولی نه شي ځکه چې اول دا دومره کسان چې دوی په نوم د اسلام او د ښځو د مشروع حقونو په ازادي په خلاف جنګولی دي نن هغه جنګلو ته څه وایي چې ولې به تاسو جنګولی نو دوی خو خپله دوی خپله کړنې دي دوی هغه خپله هغه ذهنیت ورکول د خپل جنګلی لپاره دوی اوس په غستونو کې ځي دي نن ما هغه طالب ورته چې ښه چې دومره تا لپاره دا مکتب مشروع او صحیح کار و نو زه دې ولې پکې پرې زخمي کړم زه دې ولې پرې شهید کړم زه دې ولې پرې معلوله کړم دا یوه ستونزه ده تاسو وایئ چې ولې دوی چوپ دي آرام دي ځکه چې دلته دوی جوندي لا تر اوسه په رسمیت نه دي پېژندل شوي دوی خپله په یو نامطلوبه حالت کې دي او په دوی باندې اقتصادي فشارونه او ستونزه دي خلکو هم ډېر زیات دي دوی له دې نه ویره لري چې که دوی په داخل کې یو څه حرکتونه شروع شي مبادا چې ټول بین له ان دوی د خپل د بقا او د دوام لپاره یو رقم زما په نظر باندې چوپ پاتې
کیږي فکر کوم چې
مثلا لانی نشي کولای
او بخښه یعنی فکر کوي که همدغه چوپ هم د صفات شي د وضعیت دغه سي دوام کولای شي
کاملا ان دا هم یو بل خطر ده چې باید یو وقن لاس په کار شي همدغه افراطي کسان باید جدا لګواک د ګوښه کې ځکه چې دا زما په نظر صرف دلته د افغانو میرمن خبر نه ده دوی یو ستر جنایت له افغانستان سره شروع کړی ده د ښځو حذفول د ښځو د پرمختګ باندې کېدل د افغانستان د پرمختګ باندې کېدل دي هر څوک چې د افغانستان د پرمختګ معنی شي هر څوک چې د افغانستان په ځان بسیا کېدلو معنی شي هغه یو خپل یو خاین باید وګڼل شي دا څه روان دي
دا هم بیرته د افغانستان حتی امنیتي وضعیت ته کړه شو دغه اوس هم د افغانۍ ثبات د بهرنیو د مرستو نتیجه ده چې کله دیرش میلیونه کله څلوېښت میلیونه ډالر کابل ته انتقالیږي د بشري مرستو او بل لور ته خپل طالبان د دوی یو شمېر مشران د رسمیت پیژندلو په اهمیت پوه شوي دي ځکه چې په تکرار ازادي راډیو ته هم ویلي دي چې دوی هڅې کوي او غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي او نړیوال باید دوی په رسمیت وپېژني لیکن دغو ګامونو ته چې ګورو ورس پورس دوی د رسمیت پیژندلو له مسیره یو ګام شاته اخلي تازه خبر لرو چې حتی د سپورت په ډګر کې تاکل شوی و چې د مارچ په میاشت کې استرالیا د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره یو ورځنی لوبي وکړي هغه لغوه کړی دی بل لورته په د مارچ په میاشت کې په دې هم خبرې کوي چې افغانستان ته د کرکټ په برخه کې چې د کرکټ نړیواله شورا کومې پیسې ورکوي هغه ورکې کور نه کې یعنی دغه مرستې او دغه که په افغانستان باندې خدای مکړه بند شي د افغانانو وضعیت په څرنګ شي انصاری صاحب که ستاسو نظر واخل انصاری صاحب او بس و صاحب سره مهرباني
د افغانستان د بیچاره ولس دغه جګړه ځپلې حالت دقیق پاملرنې ترحم ته او خدمتونو ته اړتیا لري که په کور دننه افغانان دي که د چارواکو په نوم دي که د امیرالمؤمنین په نوم دی که د کابینې وزیرانو والیانو په نوم دي او که عام خلک دي او که بهر میشت دي افغانان دي که دوی پخواني چارواکي وو که اوسني وي که د دې ملت او دې خاورې په حالت موږ ژور ترحم ونه کړو موږ ته رحمي ونه لرو موږ د دې فقیرو خلکو د ځمکې نه د راپورته کولو جدي اراده ونه کړو یو بل ته لاس ورنه کړو تر دمې نه لاس وانه کړو زه فکر کوم چې دا روان وضعیت به په ډېرو شدیدو بحرانونو بدل شي موږ نږدې نیمه پېړۍ فقر دربدلي تباهي بربادي د امپراتوریو او د وارساو ناتو تګ راتګ او بمباري او تر بمونو مور تجربه شو راباندې امتحان شو نور فکر کوم چې دا به چاره ملت باید معاف شي رحم ور باندې وشي او د دغه خنړې انقلابو په ځای د امیش ترکیز کومه په هر بحث کې په دې ترکیز کوم چې د خنالي انقلابو په ځای نور مونږ باید د خپل افکار ترقیاتي انقلابونو په طرف سوق او رهبری کو. تازه فکری انقلاب دی، که فرهنګي انقلاب دی، که علمي انقلاب دی، که صنعتي او تولیدي انقلاب دی. دا اوس چې زه کوم دین اساس تر غږیږم، دغه تمون د مختلف افکار او د مختلف اقوام خلک راټول کړي ناشتي او په دې فکر کوم چې دغه ولس هم څنګه دی مړې ډوډۍ خاون شي، څنګه د فقر نه ووځي، څنګه د کار او د تعلیم او د تحصیل خاون شي، که هغه حرفوي زده کړې دي، که دیني زده کړې دي، که دنیایي او ساینسي او عصري زده کړې دي. دا ټولې که څوک عالم او د دین عالم دی، هغه باید په دې پوه شي چې دا ټولې زموږ د دین د ترقۍ سبب ګرځي او دا د الهي احکامو په اساس دي، د محمدي ارشاداتو په اساس دي. الکاسب حبیب الله پیغمبر علیه السلام فرمایلی او په دې برخه کې نور دی. او که زموږ او ستاسو اقتصاد ترقی کوي، کم کرنه او مالداری ترقی کوي، تاسو وګورئ هغه د انسان د خلقت نه وروسته چې خدای پاک فرمایي چې علم آدم الاسماء كلها، او الله پاک آدم علیه السلام ته ټول هغه اسماء ور وښودل. هغه اسماء څه وو؟ هغه اسماء د دې ځمکې د ترقۍ مسایل وو. علما فرمایي چې دا ممکن بیل وو، دا ممکن کلنګ وو، دا ممکن ترفز وو، دا د نجارۍ وسایل وو، دا د کرمې وو، دا د صنعت او د نورو نورو شیان وو. او هغه حضرت آدم علیه السلام چې مونږ ټول ایمان لرو چې زموږ اولین بابا او ټول بشریت د هغې اولاده ده، نه یوازې په مسلمان بلکې په ټول بشریت د ترحم وظیفه او فریضه او وجیبه زموږ ده چې موږ یې خدمت وکړو، موږ یې د فخر بدبختۍ او تباهۍ نه
فکر
کوو چې موږ په کور دننه د افغاني اخوت په اساس جدي همکاریو ته اړتیا لرو. په ټوله نړۍ کې بیا د بشري اخوت فلسفې ته باید کار وکړو. ټول بشریت ته د جنګ جګړو په ځای د سولې، د ارامۍ او د فلاح او د بقا
یو دو اوریدونکو په فیسبوک هم خپل نظر را سره شریک کړی دی. د ازادي راډیو د ویب سایټ مسول حسیب تلاش نه به واورو چې تلاش صاحب یو دوه تبصرې د اوریدونکو کله نور
اوریدونکو ته زمونږ دوه مخاطبونو تبصری کړی دی. امین یوسفزی لیکلی د عباس ستانکزي خبرې چې کړی دی باید عمل کې وښیي. که چیرې عباس ستانکزي جدي وي، نو یا د نجونو ښوونځي دروازې پرانستل شي او یا د دې ډلې څخه استعفا ورکړي. بل اوریدونکي لیکلی دی چې رحمت صافی په نوم باندې سلام، افغانانو ته یووالی پکار دی. که افغانان یووالی ونه کړي نو حالات به بیا بل طرف ته روان شي. ګاونډیان که نه غواړي نو نړیوال ترې هم خبر دی چې ګاونډیان څه غواړي، او که نړیوال کوم غیر عادلانه دی په دې هم هغه نړیوال خبر دی، او کوم افغانان چې په جنگ کې داخل نه دي هغوی ترې خبر دی. هو د دې حالاتو چې څوک خبر وي، د هغوی هم آواز څوک نه اوري. دوی تبصری کړی دي، نور تبصری هم د راتلو په حال کې دي. تاسو سره بیا اوریدونکو سره به شریک کړم.
مننه تلاش صاحب، مننه. په خبرونه کې مو دریم میلمه پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج هم ملګری شو. تاسو د خبرونه په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ، او د ازادي راډیو په ویب سایټ ازادي راډیو ډاټ کام کې د راډیو او انټرنیټ له لارې اوریدلی شئ. مارج صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. د اوریدونکو همدا پوښتنه کله تاسو سره شریکه کړم چې ځینې کسان لکه عباس ستانکزي چې دا خبرې کوي، څرنګه دوی عملا ګام نه شي اخیستی؟
مننه زم تاسو ته، تاسو تخنیکي همکاران ته، بس کې مېمنو ته، اوریدونکو ته، اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګوره، یو دا عمومي بدمنګ وایو چې افغانان نه یوازې افغانان، نړیوال هم د مطابق د نړیوال اصولو، خصوصا اعلانیه د حقوق بشر 1947 کال، دا غواړي هغه په دنیا کې چې هغه حق حقوق بشر ته رسیږي، دا خپل اعلانیه تقریبا قطعنامه کې 10 مادې لري. دا ټول د بشر حقوق او قطعنامې یا نړیوال اصول قوانین چې جوړیږي، هغه د ټولو نړۍ د ټول تقریبا 190 هیوادو عرف عادات او مذاهب او ادیان په نظر کې نیسي، یعنی ټکر نه واقع کیږي. ولو که دا مشهور د ملګرو ملتونو سازمان دغه 13 او 112 مادې ده، دې کې یو هم داسې نسې خلاف د کوم مذهب، خلاف د کوم رنې او کلتور. نو بنا نو هغوی هم غواړي، افغانان هم غواړي. دا چې اوس مونږ د طالبان اسلامي امارات هغه کړنې کوي چې هغه تقریبا په 50 اسلامي هیوادو کې هم نه ترسره کیږي. دا اوس په نړۍ کې تثبیت شوي 50 هیوادونه دي چې دوی سیاسي رژیم اسلامي ده او ځینې مسلمان ده په دې اصل باندې. نو دې نه علاوه چې دا مشروعیت کورنۍ او بهرنۍ نه لري و دا احکام چې کوي فرمانه صادری او د ټوپک په زور تندقي دا بیا بل بحث ده. اما څنګه چې دغه دو سوال پوښتنه کړې وه چارواکی چې کله پخپله وایي چې دا کار ولې نه کیږي باید وسي دا معنا دا لري چې دلته بل څو د درېمګړی کس ته چې هغه هدایت ورکوي. خو چارواکی وایي چې زه یې کوم په دې نیټه اوس ګوره ویان د طالبانو زبیالله مجاهد هم ورته خبره کوي. څو ورځې مخکې د ناروې او استازی راغلی و د کډوالو چارو وزیر د اقتصاد وزیر او د طالبانو ویان درې واړه هغه ته ژمنې ورکړې. ورته وی نه ویلې چې مونږ دا کار مونږ کوو له د چارواکي په حیث باندې حاکم په حیث باندې او نظام او دولت په حیث باندې باندې ورته ویلې چې مونږ بیا کوو وعدې په وعدو باندې دنیا نه غولېږي. دا یو مسله. دوهم ته ته وایې چې بل څوک وکي عملنه ته نسې کولی یا د وس نه رسي بیا د نظام چارواکی څنګه. نو بنا دا داسې ښکاري دا یو سیاسي موضوع ده له بهر نه ورته دیکته شوې ده. ورته ویل شوي چې دا کار مه کوئ تاسې کیدای شي دې لاندې دې د مسئلې کې نور موخې موجود دي بعضو د نړیوالو ګټو سیاستو ته پلمې جوړې چې تر هغه چې د هغوی لاسوهنې ته یا د هغوی برنامې ته ذهني او عیني شرایط مساید چې او لار ورته هواره سي. لکه پخوا بخنه غواړم د اسامه بن لادن مسله وه چا د شام سوله چې یو وخت کې وایي طالبانو غوښته چې اسامه بن لادن ته وایي چې تاسې موقت وخت دپاره د منځمال وخت دپاره چیر لاړ شئ و نس الله بابر راغی طالبانو ته ویلې چې نه دا پرې نه چې لاړ شي. یعنې پروګرام و تر هغه چې هغه د عملي څه په د یو څلوېښتمه ماده د منشور ملل متحد پنځم فصل امنیه شورا فیصله وکړله او نړیوال راغله افغانستان.
مننه انصاري صاحب هغه وبخښئ مارچ بله
اواره کې دغه دریم فصل د دوی تړون دوی لاسلیک کړی ده چې موقت اداره به راځي په راز کښې به دریم کسي چې هغه طالبانو ته نړیوالو ته او ملت د افغانستان د منلو غواړي. تر اوسه پورې کېده د اوکراین په مسله کې دغه مسله ځنډېدلې نو دې ته بې سر راوړول دي په لوی لاس تړلي دي چې زمینه بل ته مساعدي او
خبره په دې کې ده. لکه دا څرنګه چې تاسو توضیح کړه حتی د اسامه ابن لادن خبره چې توضیح کړه یعنی که چېرته همدغه حقیقت ولري ولې طالبان علني په یوه اعلامیه کې نه بیانوي حتی په هغه وخت کې چې ایمن الزواهری ووژل شو ولې دوی په یوه اعلامیه کې دا خبره نه یادوله؟ یعنی دلته هم بیا بیرته له اوازو بیرته سوالونه رامنځته کېږي سوالونه ایجادی شي. آغلی کډوخیل بله
ولن جواب وایم چې تاسو په اجازه نه لري یعنی پروژه دوی کې اجازه درلوده دوی خپله کابینه رسمي اعلان کړی وای اساسي قانون جوړ کړ نظام ته به کار کړی و معیاري استاندارد ته. متاسفانه دغسې یوه پروژه ده چې تحمیل شوې ده دې ته ملت منتظر ده چې دا پروژه به بېرته لرې کېږي اساسي بنیادي او معیاري استاندارد حکومت به راځي.
آغلی کډوخیل څه فکر کوئ مارج صاحب خو دغسې نظر درلود تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په کومه خوا روان دی د خپرونې وروستیو ته هم ورو ورو ورنږدې کېږو؟
که طالبان که پروژه وي او که واقعیت وي باید ووایم چې دا درې څلوېښت څلور څلوېښت کاله هغه منبع د فتواو د جهاد هغه پلان د افغانستان د ننګولو په افغانستان کې د نظامونو چپه کولو هغه له یوې مرجع نه کېږي چې هغه پاکستان ISI او استخبارات پاکستان دي. دوی متاسفانه که پخوانی جهادي ګروپونه مو هغوی ته فقط د جګړې مهارتونه ورښودلي و د تخریب مهارتونه ورښودلي و اما کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت چپه کېږي دوی حتی نشي کولی چې کابل مدیریت کړي او کابل په څو ډلو ټپلو تقسیم شو چې په کابل کې 15,000 نه تر 100,000 نفره بې ګناه ولس په شهادت ورسېده او کابل بنیادي وران کړ. دا هماغه جهادي ډلې وې چې آیات و حدیث به ویلې او په راز کې هغه کسانو چې په مصر کې ماته درسونه دوی ویلي. اما چې چون دوی د تجربه ده 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 د حکومتداری نه درلودله، هیڅ تو هغه برنامه د افغانستان د رغونې د اقتصادي پیاوړتیا د تعلیم د پرمختګ نه درلوده. نتیجه یې موږ تاسو په یاد او موږ ټول په یاد چې په کابل کې څه رقم محشر و. راځو اوس طالبان ته هین شی ښودل شوي، طالب ته نوې تخنیکونه د امنیتي ښودل شوي و، د چریکي جنګونه ښودل شوي و، انتحار فرهنګ په افغانستان کې رایج سو متاسفانه. اما طالب ته مدرن حکومتداری نه ده خودلې چې حکومتونه ځکه چې پاکستان نه غوښتل. ګوري تاسو دغه په کومه کرنه باندې چې د پاکستان د پخواني سفیر بیان له الجزیرې سره تاسو وانه اورېده چې هغه په یو شک باندې تایید کوي چې ګویا طالبان خو په ضد راغلي دي او دوی به نور افراطي حرکتونه وکړي که دنیا دوی سره معامله ونه کړي، دنیا دوی سره معامله وکړي او دوی په رسمیت وپېژنل شي. یعنی ګویا دوی د ټولو خبرو هم تایید کوي، اما پس دغه استدلال کوي او توجیه کوي چې ولې طالبان دومره افراطي. آیا که طالب خپل حاکم واکمن عادل او مسلمان حاکم کړي، آیا دوی باید ولس دومره باید شکنجه کړي دل پر چې بین ملي ټولنه وپېژني؟ بین ملي ټولنه خو دوی په خو کړنو باندې پېژني او به پېژني، نه دا چې افغان مېرمنې مطلق د حیوان په شکل سره برخورد وکړي او انسان تلقي نه شي. ځکه چې ماړو به وویلې چې په کوم آیت راغلی ده په قرآن کې چې صرف نارینه د هغه لپاره مسؤول ګڼلی ده او یا هغه امتیاز ورته ورکول شوي؟ همیشه داسې احکام راغلی چې
امید چې نارو خسته لپاره دواړه باندې به تطبیق شي. مننه. او اوریدونکو هم د ټلیفون لاره را سره دی، د لپاره چې دوی انتظار پاتې نشي او په نړیوال ټلیفون زنګ وهلی دی. دا نور ټلیفونونه مو د واتس اپ لاره مصرف دي. لاره مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریک کړئ.
السلام علیکم اجو توخیم د بل ولایت شجیل ولسوالی ستاسو دایمي همکار کوم تاسو فن ستاسو رادیو مشکلات فيه وسو مو د ډیر وخت سره به څنګه نیولې؟
مهرباني توخیس.
ما د نړۍ اسلامي امارت هیڅ کله داسې حکم نه کړی چې موږ د تعلیم مخالفت یا د شجې تعلیم نه کوي یا به دا شجې موسساتو کې کار نه کوي. د میلمانه او تاسو ټول پر یو طرف رغیږي، تا دا طرح ولې داسې تاسو نه بیانوي چې دوی پر طرز العمل باندې مخالف چې پر هغه مشوره کوي؟ نو ټول د له ځانه یې مفتیان جوړ کړي دي او کروخیل صاحب خو بیخي له ځانه د خمفتي جوړ کړی ده. نو دا زموږ د نظر د تاسو باسې داسې ووایاست چې دوی پر تګلاره او پر کړنلاره باندې مخالفت کوي، داسې نه وایي چې موږ د تعلیم مخالف یو. نو که اسلامي هیوادونه دي که دا هر خلک دي، دا په هغه وخت کې چیرې و چې د افغانستان جهاد کې ولې جهاد نه ویل؟ دا ټول د امریکایانو لاسپوڅي دي او پرې وخوا سره ګیلیږي.
توخی صاحب مننه. تاسو د جمهوریت په وخت کې د طالبانو له دریځه دفاع کوله او همدې خبرونې ته به مو زنګ وهو. مننه چې زنګ مو وهو. البته د دې پروګرام په مقدمه کې هم ما خپله دې ته اشاره وکړله چې او د ناروې د شورا د کډوالو د شورا د مشر ژغ می خپور کو چې هغه وایي چې د طالبانو له جنو وزیرانو سره خبرې کړي دي، هغوی له دې سره مخالف نه دي. یعنی دا خبره شوې و په دې خبرونه کې. د همدې توخی صاحب د خبرو په ارتباط که مارش صاحب ستاسو نظر واخل. مارش صاحب؟ بله اوس اورم.
یوه خبره دې که دا درسته ده چې دوی وعدې ورکوي، دا کوم مشکل نشته. وعده ورکول عمل فرق کوي. که چیرې وعدې ته میکانیزم او سیستم جوړ نظم جوړو، یو خدا زه په عمومي کچه باندې وایم چې افغانستان نوی جوړ نه سه او نوی نظام باندې سره نغی. دلته هر څه موجود و، دلته نظام و، سیستم و. متاسفانه داسې ښکېلاک داسې او هغه لري معمولا چې نوی ګوډاګی حکومت چې راولي ټول سیستم پرې ورانوي صفر نه، بیا بېرته شروع کوي. دا جدا خبر ده. او که ووایي چې طالبان مثلا په یو نیم کال کې ونه سوه که دا د دوی عدم کاري ده، یعنې نوبړتیا نه لري. په لیبیا کې، په مصر، په عراق کې دوه میاشتې موقت حکومتونه جوړ شول، ټول مسایل یې بېرته یا کړل، بېرته له سره جوړ کړل. مان څنګه دومره وخت دوی نه څه کولی؟ بله مسله، کله چې دلته په افغانستان کې مولی چې نظام سیستم و، دلته اسلامیت و، کفر نه و، یعنی مسلمانی و، ایجاب و. داسې نه چې دوی راغله دوی مسلمانان کړل. څنګه په اول کې راغله تنا پانتون و لوړو تحصیلاتو ته غږ ونه که ځکه ته ایجاب مراتېده، بیا یو کال وروسته تقریبا یو نیم کال وروسته بیا اعلان په دې باندې کوي. نو اول کې کوي جاب نه و سیستم نه و نو بیا ولې اجازه ورکوله؟ خو خانه خالته سیستم و هر څه و تا وایي په ابتدایي یا لومړني مکاتبه ته هم تا اجازه ورکړله، صرف ثانوي ته تاسو اجازه ور نه کړه. خو دې کې معلومه ده سیاسي مسله ده، سیاسي خبره ده. بیا ته سیستم چې وایي تر کله پورې، لس کاله، پنځه کاله، څو کاله تاسو بیا ستونجوي. خو ښکاره ده په اوله دوره کې همدغه طالبان و، دا طالب هغه طالب فرق نه کوي، یو ملا عمر اخون، یو سیستم، یو پروګرام افغان. دا ته خو پنځه کاله دوی ونه سو کړلی چې نجونې کار ته پرېږدي، ټولنیز ځوان ته پرېږدي او تعلیم ته پرېږدي. نو بیا نو دا خو دا خو ملت خو دا مسایل په سترګو باندې ویني، حقایق خو څونه څه پټوي، نړۍ په سترګو باندې ویني. او د پنځه کاله پرېنښودله اوس هم یو نیم کال نه پرېږدي، بیا کله پرېږدي او کله لرې کوي. په باره د اسلام صرف اسلام بانه کړې ده، شکر الحمدلله. افغانستان نه ریفسه مسلمانان دي، ایجاد و تمرات ده، هر څه شته. شک ورته دي جوړول په خپل اولادو باندې اتهام وردول، هیڅ دنیا کې کوم ځای
څه مارچ صاحب، ستاسو د خبرې په تایید، تاسو مخکې چې خپرونې سره یو ځای شوي، د ناروې د کډوال د شورا د مشر مسلې ته مو اشاره وکړه. د ناروې د کډوالو شورا د شورا مشر وایي د کار پر مهال د افغانانو له دود سره سم ښځې او نارینه په دفترونو کې بیل کړي دي، او په تیرو شلو کلونو کې د دوی موسسې په یغو سیمو کې هم کار کاوه چې د طالبانو د وسلوالو تر لاس لاندې وو. یعنې په یغه وخت کې ستونزه نه وه، اوس ستونزه پکې را پیدا شوې ده. د دې له خاطره چې دا بحث راغونډ کو، اغلی کړو خیل، که دغه سلسله هم داسې روانه وي، ستاسو په باور افغانستان څه پیشګویي کوي؟ افغانستان په کومه خوا روان دی؟
معلم در دا یو ستره اندیښنه ده چې ټول افغانان ورسره مخ دي. طالب بیا غنه چې پوسی سي څه کوي، متاسفانه هغه اجرات کوي چې د پاکستان کښته، نه په انسانیت کښته او نه په افغانیت کښته. تو حساب ته ورته ما چې طرز العمل باندې کار روان ده، متاسفانه دغه خبرې دي چې ته هم پلوي کوي. ته په دې باندې نه خبر چې نن په افغانستان کې له 2 میلیون نه زیاته، حتی دوه نیم میلیونه کونډې دي، او دا کونډې په کور کې نارینه نه لري. ته د هغو میرمنو له وضعیت نه یې خبر چې نن له ولږې او له برق سره مخ دي او مرګ تهدیدوي. خو ته خوشحاله یې دې لپاره چې نوم د ښځه ځان د معرفي کسب کوم ځای نه غږېږي. دا به الله له تا نه هم پوښتنه کوي چې څنګه دی و ظالم حمایت کوي، ځکه چې دا کله چې عباس تانک ځای نه منی زه ولې ومنم په صفت یوې افغانې میرمنې. بله، څه دا پیګم تشخیص کولم چې ما لپاره ولس مهمتره د یو حاکم ډلې نه که هغه جمهوریت کې وي او که هغه پهستا په غوښتنه باندې. د افغانستان وضعیت ډېر خرابه دی. نن موږ تاسو پیګې چې موږ 5 میلیونه ماشومان له سوی تغذي سره او له مرګ ګواښ سره مخامخ دي. نن په افغانستان کې تقریبا 9 میلیونه خلک د خوراک د کموالي له هغه آخرین مرحله ته رسیږي چې یو مرحله لري له قحطي سره مخ کیږي، او دا مطلق ګواښ د مرګ ده چې هغه به هغه وضعیت چې کورنۍ به یو ورځ یا دوه ورځ به ډوډۍ نه لري. اوس خو دې کېدای شي یو وخت ډوډۍ کما شوي، نو شاید دغه د یوې ورځې ډوډۍ ونه لري. دا یو بدترین بشري بحران دی، او متاسفانه د اکثر قربانیان به ماشومان او میرمنې. امیدوار یم چې دنیا هغه محدودیتونه په مغو واکدارانو چې غلط فیصلې کې په مغو باندې دا محدودیتونه وضع کړي چې دوی خپل اقتصادي ضربه وګوري، نه دا چې خوار او بیچاره ولس. دنیا همیشه متاسفانه داسې تزریت وضع کوي چې تاوان یې ولس ته رسیږي. امیدوار یم چې دوی په سفرونو، د دوی په بزنسونو، د دوی په کورنیو باندې محدودیتونه وضع شي چې دوی تاوان ورکړي، نه دا چې افغان ولس.
مننه انصاری صاحب، په لنډو که تاسو یو وړاندیز وکړئ چې څه باید وشي چې حالت د بهبودي خواته روان شي.
زه فکر کوم چې موږ که د خپل ولس، خپل ټولنې او خپل هیواد د پرمختګ په فکر کې شو او ټول سره لاس یو کړو، موږ به د بهبود خاوندان شو. او که داسې وي چې حکومت له ولس سره ټکر او ولس له حکومت سره او پخوانی چارواکي له دواړو سره په ټکر کې وي، رسنۍ هم بل خوا ته مصروفي وي، اعلام ټول عمر په دغه بحثونو ستاسې هم تېر شو، زموږ هم تېر شو، په دې څه نه جوړېږي. موږ فکر کوو چې لکه څنګه چې شرعي حکم دی چې سید القوم خادمهم، د یو قوم مشر د هغې خادم وي، په دې فلسفه څوک چې د قدرت په ګډه ناشتي هغه د ملت او د ولس او امت خپل بادار وګني او سرداري وګني او ځان یې خادم وګني، دغه څه چې مونږ په څوک په پردي دربار او دغه کې خدمت کوي، دغه څه خدمات یو کې هم به دین ترقی کوي، هم به مولس ترقی کوي، هم به وطن ترقی کوي.
مننه. یا په یوه جمله کې انصاری صاحب، رسنۍ څوک؟ ازادي راډیو څوک؟ تاسو رسنۍ یاد کړه، ازادي راډیو څوک؟
هدف می دا و چې مونږ باید ټول سره لاس یو کو، یعنی هدف می دا دی چې رسنۍ به څرګان ستوي دي نورې زله شین شو خو سمي ګونه کنه فلاره نه برابرې کو دا کارپوهانو د علما او د نورو ټول په یو فکر چې ټول د وطن او د ولس او د دین خدمتګار شو، د تربګنیو نه نور لاس واخلو او د خونړي انقلابو د څپو نه د ملت وژغورو او د ترقیاتي انقلابو
پر لور. ماننه ماننه انصاری صاحب، ماننه ماننه مارج صاحب، په لنډو ستاسو نظر مخلم چې بیا خبرونه راټولو.
خبر او کوم په یو نیم کال نه زیات طالبانو ونسو کړی چې حکومت داری په حکومت څخه په کوم معیار او سیستم باندې کېدای شي او نړیوالو اصولو ته کنوانسیونو کنفرانسونو لایو ته رعایت وکړي، دې ته ځان اړ نه سکه. نو بیا بهتره به دای چې دغه نظام پرې کار اهلي کار ته دوی به په کې یو بل زامت یو نوې ادارې ته چې وکړي چې دغه ستونزې هم حل کړي، نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي، بقا عزت حیثیت هویت د افغانستان به بیسي.
مننه اسدالدین مارج، شینکی کډوخیل او صدیق منصور انصاری، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه سره وخت تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
زپر تک